مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې اخیرنې خبري غړې کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا د مشرانو په غونډه کې د شویو پریکړو په اړه اوري. دغه راز د سواد د ملالی یوسفزای هغه پیغام هم اوري چې په برتانیا کې د تر کامیابې درملنې وروسته یې خپلو مینهوالو ته لیږلې ده. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په کوټه کې د استادانو د احتجاج او په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او واورې ورېدو له کبره د خلکو د ستونزو حال درکو. خو تر هر څه مخکې ورزو عبدالحی کاکړ ته چې مهم خبرونه ترنه واورو.
د افغانستان او پاکستان مشرانو ژمنه کړې چې د سیمه ییز ثبات لپاره په هڅو کې به همکاري کوي. د مالی نړیوال صندوق ایم ایف آی افغان چارواکو سره د اصلاحاتو پر یو شمیر لړیو سلاسوي دی. د بنگلاديش د یو لوی مخالف اسلامي پارټي یو مشر ته د پاکستان پر ضد د ازادي د مبارزې پر وخت لیدا سره سم د جنگي جرمونو کول په تور د عمر قید سزا ورول شوې ده. د برتانیې په ملمستیا درې اړخیزه سرمشریزه کې د افغانستان او پاکستان مشرانو ژمنه کړې چې د سیمه ییز استحکام لپاره په هڅو کې به همکاري کوي. پرون په لندن کې د خبرو اترو وروسته د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خبریالانو ته وویل د افغانستان د راتلونکي لپاره درې واړه مشران یو رنګ نظر لري. ډیوډ کیمرون وایي موږ ټول د افغانستان په مشرۍ د امن د عمل او د طالبانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د خبرو اترو لپاره د دوحه د دفتر د خلاصولو په مکمله توګه ملاتړ کوو. دا په کار دی داسې یو لاره جوړ کړي چې لمخې ټول افغان ټول افغانان وکولای شي د هیواد په سیاسي عمل کې برخه واخلي. په دې موقع د پاکستان صدر آصف علي زرداری وویل هیواد افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي طالب یغان سره د جوړجاړي د عمل لپاره د پاکستان او برتانیې د مرستو هرکلی وکړ. د پاکستان د کورونی چارو وزیر د وسلوالو طالبان لخوا د سوری د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی کړی دی. رحمان ملک بیګا ماشام د رسنوی سره د خبرو په محل ول دا به لا نور شوای چې د دې مذاکرات لپاره لوړاندیز خاص شرط مې شول سوی.
طالبان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا ہے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، لیٹس ویلکم
تو طالبان په ذہن کې الله تعالی داوا چول چې موږ خبرې اترې کوو نو موږ د دې هرکلی کوو او راتلونکي درې څلور ورځو کې به موږ د حکومت لخوا جواب ورکړو. او زه تاسو ته دا وایم چې د مذاکراتو دا دعوت په مشروطه توګه دی، که دا غیر مشروطه وو نو ډیر به ښه وو که دوی څه شرط نه وو کې خوده.
رحمان ملک دا مول چې د خبرو وړاندې د وسلوالو لخوا د هغوی د ملګرو د خوشکولو شرط منلو وړ نه دی. ملالی یوسفزی چې سوات کې وسلوالو طالبانو په سر وشتلې وه د دغه برید نه پس په اول وار یې پرون یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. دغه پیغام چې برتانیې کې د نوموړي د دې وروستي اپریشن وړاندې ریکارډ شوی پکې ویلي چې صحت یې ورځ په ورځ ښه کېږي او هر څه او هر څوک لیدلی شي.
ګرانو وروڼو، ګرانو خویندو، نن زه دلته ژوندی یم، زه خبرې کولی شم. زوړ به وخت کې زما کوم خیالات وو، نقد خیالات زما اوس هم دي او زه هم دقه هغه زوړ دغه غواړم چې زه غواړم چې هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي، هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي. زه غواړم چې امن دي په پورا علاقه کې او مونږ په دې سلسله کې ملالا فنډ چې دی هغه قائم کو.
د برتانیې د برمنګهم شار په کوین الیزابت هسپتال کې د تیر خالی پر ورځ د ملالی د کوپړی دوه کامیاب اپریشنونه سوي دي او اوسې حالت ښه دی. د مالی نړیوال صندوق ایم ایف آی افغان چارواکو سره د اصلاحاتو پر یو شمېر لړیو سلاسوي چې عملي کېدو ته ضرورت لري چې دارنګه دغه هیواد د مرستې راتلونکي قسط ترلاسه کړي. د ایم ایف د یوې ډلې د افغانستان د دوه هفتو د سفر وروسته دغه اعلان سوی دی. سازمان وایي ډله یې له افغان چارواکو سره د اصلاحاتو په لار نقشه سلاسوې ده. په دې ګامونو کې په پارلمان کې د نوي قانون جمع کول، د بینکونو د سرمایې غښتلي کول، د محصول نظام پیاوړي کول او د ویلیو اډډ نومې ټکس د عملي کولو لپاره تیاری نیول شامل دي. د امریکا فوج د افغانستان یو شخصي فضايي کمپني په تور لیست کې د چولو فیصله ځنډولې ده. دا ګام له هغه وروسته خپل سوي کړي چې افغان حکومت دا ومنله چې د کام ایر پاړه به د هغو تورونو په لټنه کوي چې دا وکوي نو موړي کمپني د منشياتو د سمګلن لپاره استعمال شوی ده. د امریکا فوج د دوشنبه د ورځې بیان وایي چې د افغان حکومت د پلټونو په دوران کې دغه فضايي کمپني د دوی د پوځي قراردادونو په لړ کې د کار کولو اجازه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر له 2014 کال وروسته د نظام د ړنګېدو او کورنۍ جګړې اوازې بې ځایه ګڼلې دي. فضل هادي مستمیار پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل که چیرې په هیواد کې د کرپشن مخه ونیول سي او انتخابات په سمه توګه ترسره سي، هیڅ کومه ستونزه به رامنځته نه سي. له 2014 کال وروسته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او داسې اندېښنې موجودې دي چې افغانستان به د تیر په څیر کورنۍ جګړه کې ښکیل سي. د بنگلاديش د یو لوی مخالف اسلامي پارټي یو مشر ته د دې هواد د پاکستان پر ضد د ازادي د مبارزې پر وخت له ادا سرسم د جنگي جرمونو کولو په تور د عمر قید سزا اورول سوی ده. د جمهوریت اسلامي یو مشر مولانا عبدالقادر ته نن په ډاکا کې د جنگي جرمونو یو خصوصي عدالت سزا ورکا د تورونه رد کړی دی. د دګوندوای د عدالتي کاروایي شاته سیاسي هدفونه دي او بلخوا د بشري حقوقو نړیوالو ډلو د محکمې شفافیت تو سوال لاندې راوستي دي. د نن ورځې تر فیصلې له مخې جمهوریت اسلامي عام هړتال اعلان کړی وو او په پلازما ډاکا او نورو ښارونو کې د دې ګوند ملاتړ او پولیسو ترمنځ نشته سوي دي. جمهوریت اسلامي د بنگلاديش د ازادي مخالفت کړی وو او پر دې ګوند د 1901 اویا په شخړه کې له پاکستان سره د مرستې تور دی. په جګړه کې د یوې اندازې له مخې 1.5 لک کسان وژل سوي وو. تیر میاشت هم د دې ګوند پخوانی مشر ته په غیر حاضری کې په عام وژنه کې د لاس درلودلو په تور د مرګ سزا اورول شوی و. د ایران ولسمشر محمد احمدی نژاد د خپل سفر په لړ کې مصر ته رسیدلی دی. دا په شاوخوا 1.5 کلونو کې لومړی ایرانی ولسمشر دی چې د مصر سفر ترسره کوي. د مصر سرکاري ټلویزیون د مصر د اسلامي ولسمشر محمد مرسي ښکاره کوي چې په داسې حال کې محمد احمدی نژاد مچکوي چې هغه په قاهره کې له جهاز راکوزی شي. احمد نژاد د چهارشنبه په ورځ شروع کېدونکې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سرمشریزه کې د ګډون په لړ کې د ایراني ډلې مشري کوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دې رپورټونو تفصیل اورئ. د پاکستان، افغانستان او برتانیا مشران د افغانستان د سولې له بهیر سره د همکارۍ او په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو له خبرې سره موافقه شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو مشر وایي برتانیا کولی شي پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینې همکارۍ کولو ته اړ کړي.
د انګلستان حکومت په پاکستان باندې اغیز لري. د پاکستان له لارې نه طالبانو باندې مثبت او جوړوونکي اغیز کولای شي.
د سوات ملالی یوسفزای په برتانیا کې له کامیابې درملنې وروسته خپلو مینوالو او ملاتړو ته پیغام لیږلی دی.
زدل ته ژوندې یم، زه خبرې کولی شم، زما یقین نه راځي چې تاسو ما سره څومره مینه کوئ. زه غواړم چې هر یو ماشوم د تعلیم حاصل کړي، هر یو ماشوم د تعلیم حاصل کړي.
او د تورې یو قلم د سختن خوشحال بابا په ژوند د پیښور په نشترحال کې یو ډراما نندارې ته وړاندې شوې. د ډرامې یو کتون کې نیوکه کوي چې د خوشحال بابا د ژوند ځینې مهم اړخونه پکې نه دي خودل شوي.
خوشحال بابا د توري او د قلم شاعر دی. د پولیټیکل سټرګل خو ډیر زیات شو کړی شو، خو دا غوی چې کوم د کتاب سره مینه، دستارنامه، فراکنامه وغیرہ کافی زیات رائټینګ کړي، د کتاب هغه ریپرزنټیشن دونه خطرې کې سره ونه شو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتیش. دا هم د خبرونه اولنی رپورت. په لندن کې د برتانیا په قربتوب د افغانستان او پاکستان مشرانو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په برخه کې په خپلو کې د همکارۍ او په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانستلو موافقه کړې ده. د درو واړو هیوادونو مشرانو د غراز موافقه وکړه چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې باید د افغانستان د سولې پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. دا چې د برتانیې لخوا به په افغانستان کې د سولې پروسه څومره اغیزناک وي او د امریکا لغې به څه توپیر ولري، احمد شاه اعظمي په همدې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په لندن کې د برتانیې، افغانستان او پاکستان د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې موافقه شوې چې په افغانستان کې به د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستل کیږي او درې واړه هیوادونه به په ګډه هڅه کوي چې په شپږو میاشتو کې د سولې پروسه سرته ورسوي. د دوشنبه په ورځ لغونډې وروسته د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان د راتلونکو لپاره درې واړه مشران یو شان نظر لري چې په ترڅ کې به دا هیواد یو محفوظ، مستحکم او جمهوریت هیواد وګرځي او بیا به هیڅکله د نړیوالې ترهګرۍ لپاره مرکز جوړ نشي. نوموړي طالبان ته په اشاره سره وویل چې اوس وخت راغلی چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې ټولې خواوې برخه واخلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر اسماعیل قاسم یاروای د برتانیې د دې ګام هرکلی کوي او هیله مند دی چې برتانیا نه یوازې په خپله بلکې د پاکستان له لارې هم طالبان د سولې خبرو اترو ته کښنولای شي.
د انګلستان حکومت اول خو په پاکستان باندې اغیز لري، دوی سره ملګرتیا لري، دوی سره استراتیژیک تلون یا استراتیژیک اړیکې موجوده ده. د پاکستان له لارې نه طالبانو باندې مثبت او جوړوونکي اغیز کولای شي.
په لندن کې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم د ډیوډ کیمرون نظر تایید کړي او ویل چې یو باثبات افغانستان د ټولو سیمې په ګټه دی. په افغانستان کې د طالبانو د دور یو پخوانی چارواکي وحید مجدوای برتانیا هم د افغانستان په څیر فکر لري چې پاکستان کولای شي طالبان د خبرو اترو میز ته کښینوي.
برتانیا غواړي چې پاکستان په دې اړه مثبت ګامونه پورته کړي او افغانستان حکومت هم ورته نظر لري چې پاکستان کولای شي طالبان د مذاکرات او د خبرو میز ته راولي او د توه سره چل ترش. خو په دې کې یو ډیر مهم ټکی هغه دا دی چې آیا په خپل طالبان د پاکستان تر اغیز لاندې شي د پاکستان خبره ومني کنه، دا یو پوښتنه وړ خبره ده. زه فکر نه کوم چې برتانیا دومره توان ولري چې طالبان د تو حسبي البته پدې کې دوی هم د پاکستان په نقش ډېر اعتماد لري.
که څنګه په افغانستان کې د سولې دروازو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره امریکا له ډېر مودې راهیسې هڅې پیل کړې دي، خو زیاتره کارپوهان دې ته د ناکامۍ په سر ګوري. دا چې د برتانیې هڅې به د امریکا له هغې څومره توپیر یا اغیز ولري، په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وای
برتانیې خو دونه اثر نشته څومره چې د امریکا اثر دی. خدا ته چې امریکایان به اصلي فیصله کوي، هغه چې فیصله کوي بیا به د طالبانو تسلی کوي او هغه دا خبرې ځکه خو هغه تیار شي چې طالبان د امریکې سره خبرې وکړي چې هغه په دې پوهېږي چې زیات طاقت امریکې سره دی، زیات وسایل د هغه سره دي او امریکایان چې وکړي نو هغه کې به زیات یو قسم له وزن وي. خو برطانیې هم چې یو کار کوي خپل سر باندې نه کوي، دا د امریکې په مرسته باندې کوي.
بلخه د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مشر اسماعیل قاسم یار وای د برتانیې او امریکا له خوا د سولې هڅې باید همغږی وي او دا به په هیواد کې د سولې پراوستو کې اغیزناک او وګرځي.
هڅې د انګلستان د امریکا سره باید هم آهنګ فکر وشي، دا څه نه دی چې یو د بل په ضد دی، یو بل یې ضعیف کوي یا بعد اغیزه ور باندې. خو زه فکر کوم چې اهداف معلومه ده په افغانستان کې، یو تلپاتې عادلانه صلح ضرور ده او ثبات راوستل په افغانستان کې د ټولو زموږ ملګرو او نړیوال جامعه کې اغیزمن دی.
که څه هم د برتانیې، افغانستان او پاکستان لخوا تر دې وړاندې دوه نورې غونډې هم سوي دي، خو په لندن کې په دې درې اړخیزه غونډه کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ پوځي او استخباراتي چارواکو هم ګډون کړی و.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د سوات ملاله یوسفزای چې طالبانو د تیر کال په اکتوبر کې په یو وسلوال برید کې سخت ټپي کړه، د برتانیا په یو روغتون کې تر کامیابې درملنې ورسته په لومړي ځل خپل خواخوږو او مینوالو ته یو پیغام استولې دی. نوموړي ویلي د خلکو دعاګانې وې چې دې ته نوې ژوند ورکړل او ډاډ ښودلی چې د ماشومانو د تعلیم لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. راځئ چې د ملالۍ دغه خبرې واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران وروڼو، ګران خویندو، نن زه دلته ژوندۍ یم، زه خبرې کولی شم، زه هر څه وینم، زما لاسونه رقیږي. دا هر څه ستاسو د دعاګانو په وجه باندې وشول او که نن زه ښه یم او نن زه به روغ صحت مانیم، دا بالکل صرف او صرف ستاسو د دعاګانو نتیجه ده. او خدای به ستاسو دعاګانې واورېدې او زما یقین نه راځي چې تاسو ما سره څومره مینه کوئ. او زه دا غواړم چې زما چې څومره زوړ به وخت کې چې زما کوم خیالات وو، نقد خیالات زما اوس هم دي او زه هم دقه هغه زوړ دغه غواړم چې هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي، هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي. زه غواړم چې امن دی په پورا علاقه کې، او مونږ په دې سلسله کې ملالہ فنڈ چې دی هغه قائم کو، او ملالہ فنڈ چې دی دا به د هر یوې ماشومې د هر یو ماشوم به دا خدمت کوي، او د ماشومانو خدمت هم دغه لږ تاسو هغوی دپاره سکولونه جوړ کړي، د هغوی دپاره ښه استادان تاسو وګورئ، نو ملالہ فنڈ به انشاءالله سکولونه به جوړوي، او انشاءالله تعالی په سکولونو کې به ښه استادان وي، او ټول ماشومان چې دی به تعلیم حاصلوي. او تاسو ټولو ډېره ډېره مننه.
اوریدونکو د ملالی یوسف زاید دغه پیغام لخپرېدو وروسته په سواد کې د نوموړي ملګری او عام خلک خوشاله دي، وایي چې ملالی سره به د ماشومانو د تعلیم لپاره دغه په هلو ځلو کې مرسته کوي. په سواد کې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دغه اړه له څو تنو سره خبرې کړې دي، او دغه یو رپورت یې مونږ ته رالېږلی دی.
سواد کې د ملالہ یوسفزای دغه خبرونو خبرېدو سره چې خبرې کړې دي، ایو ځل بیا د تعلیم د پرمختګ او جنکو سبق لپاره هلو سلو جاری ساتلو وینا کړې، زی ولس د خوشحالۍ سرګندونې کړې. د ملالہ یوسفزای وړې ملګری هم په دا اړه خوشاله دي چې پکې بازو مشال ریډیو ته وویل،
زمانو فریال دی او زه ډیر خوشاله یم چې ملالہ نن خبرې کړې دي، او هغه مونږ ته پیغام را کړی دی چې تاسو خپل تعلیم حاصل وای، او تعلیم مه پرېږدی، او تعلیم ډېر ښه شی دی، او ډېر خوشحاله یم د هغې په وجه، او د هغه زموږ ملګری ده. زما نوم نازیا دی، په کلاس فورت کې یم. هغه ښه شو، موږ ډېر خوشحاله شو، او چاوی چې سی چل او چاوی چې چل، هغه بالکل ښه شو، مونږ هغه انتظار کوو چې هغه وکړ لازم.
د ملالہ یوسفزای سره په موټر کې په منګوره کې یو ځای جوبل شوی د هغې ملګری کائنات هم د ملالہ په اړه وایي. د سواد جی اولس وای چې د ملالہ یوسفزای بیا جوړېدل او تعلیم لپاره د هغې هلې زری د ستاینې وړ دي.
زما نیم نوم دی جی، او زه د منګوري اوسیدونکی یم. نو موږ خو ډېر خوشحاله یو چې هغه د خیر سره خوشو، او خلکو چې کومې خبرې کولې چې جی دا هغه ذهني نقصان ورته شوی دی، او جسمانی هم هغه مطلب سره معذوره شوی ده. نو په دې باندې ډېر خفه وو، خو چې کله موږ پرون دا خبرونه واورېدو، او نن سهار چې کوم موږ خبرونه واورېدو، نو دې سره ډېر خوشحاله شو چې هغه خبرې وکړي.
زما نوم غفور خان عادل دی، او زه دلته یو مقامي صحافی یم. تر څو پورې چې د ملالہ یوسفزای په صحتیابۍ په باره کې خبره ده، دا خو ډېره خوشاین خبره ده، او هغه چې بیا هم د تعلیم او په سواد کې د امن په حواله کومې خبرې کړې دي، ستاینې وړ دي. او بل خبره چې هغه په حواله کومې خبرې چا وی چیرې دا خبرې نشي کولای، چا بس چې نه غلط فهمي اني وسره ختم شي.
زما نوم لقمان حکیم دی، زما تعلق چې د بلوګرام سره دی، او زمونږ د کتابونو د دکان پبلشینګ د ملالہ یوسفزای په دې بیان او د هغې په خبرو کولو باندې زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې هغوی یو ځل بیا دا وویل چې زه به د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې خپل هغه دغه هلې ځلې جاری ساتم. په دې خبره موږ ډېر زیات خوشحاله شو. بل هغه چې د ملالہ ټرسټ نه به ډېرو ماشومانو جنکو ته د تعلیم په سلسله کې امداد ملاویږي، نو دام ډېره ښه خبره ده، او د هغې په خبرو اترو کول د هغې په روغتیا باندې موږ ډېر زیات خوشحاله شو.
ملالہ یوسفزای چې په سوات منګوره کې وسلوالو طالبانو په 9 اکتوبر 2012 کې د جنکو تعلیم لپاره هلو ځلو په وجه جوبل کړی و، سو میاشتې وروسته په باقاعده توګه هغوی ړومبي ځل برتانیا برمنګم روغتون کې د خپل صحت په اړه خبرې کړي، او ویلي دي چې اوس د هغې صحت ښه دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو. اوریدونکو په کوټه کې په سلګونه هغه خونکي چې په بلوچستان پیکیج کې ورته نوکرۍ ورکړل شوې وي، لای هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دا خونکي وایي تر هغه به احتجاج جاری وي تر څو چې د نوکرۍ او د پخېدو حکومتي نوټیفیکیشن نه وي جاری شوی. خدای نور ناصر پرې تفصیل راکوي چې د احتجاج کوونکو په شعارونو پیلېږي.
د کوټه د مطبوعاتي کلب مخې ته په سلګونه ښوونکي لا هم په احتجاج دي. دا ښوونکي چې له تیر یوې اونۍ راهیسې په احتجاج پایل کړی، د دوشنبه په ورځ یې د گورنر له کور سره څیرمه په حاکی څلور لارې تر شاوخوا 9 ساعته پورې احتجاجي ناسته وکړه. په دې ناسته کې چې ورسره ښځینه ښوونکو او ګڼ شمېر ماشومانو هم ګډون درلود، د شپې ناوخته پای ته ورسېده. په دې احتجاج کې شریک یو ښوونکي د دوی د احتجاج په هکله مشال راډیو ته وویل،
زموږ احتجاج لا 28 تاریخ روان دی چې موږ اول په احتجاجي علامتي بو کارتال کیمپ کې ناسو بیا متر دې مخکې موږ درنا ورکا او لدې بعد د ګورنمنت له خوا موږ ته هیڅ کوم مذاکرات نه وسو لدې بعد موږ خپل احتجاج ته په سختي کې شکل ورکې د درنې په شکل کې نن تقریبا موږ په سنکلو کسان موږ رالو دا موږ دلته درنا ورکا او دا درنه موږ تر هغه پورې نه ختمو چې تر څو پورې د سرکار له طرفه زخه موږ ته نوټیفیکیشن جاری کول شوی
په دې احتجاج کې شوونکو د بلوچستان پیکج په نامه یوه علامتي جنازه جوړه کړې چې د دوی په وینا په یاد پیکج کې اعلان شوی یو کار هم په عملي توګه شوی نه دی یو بل شوونکی عبدالخالق خاطر بیا له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی ملګرو په دې احتجاج کې خپل سندونه هم د احتجاج په توګه سوځولي
دا جنازه خو د اغاز اكو کې بلوچستان پیکج ده سلمور سره د 60000 نوکریانو کول کړی او راي کې 15000 او هغه 15000 لشپوش وسمه سپروډو باندې درنی ور کې جلسې کې جلوسونه کې د وزیر اعلی د تیر ګورنمنت د مولوی صاحبانو او د وپاک لمر سره کولونه هغه درواغ سو نو موږ مجبور وسو دا جنازه مو جوړ کړه او نن موږ دلته ډیګریانی وسو ملګرو وسوځولې ان شاء الله موږ بخبل ډیګریانی هم سوځو او موږ لدا نو کری زګر سر بیزار یو
تر دې ورسته چې د دې شوونکو د احتجاجي ناستې شاوخوا 9 ساعته پرسو د بلوچستان د گورنر لوري ورته یو پلاوی د خبرو لپاره راغی او په یوه ونه کې د دوی د نوټیفیکیشن د جاری کولو باور ورکړ تر دې ورسته بیا د شوونکو دا ناست ختم او بیرته د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته علامتي بوک هرتال پایل کړ د ویلو ورده چې د 2009 میلادي کال د نومبر په 24 نیټه د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی په یو ګډه غونډه کې د دې لپاره چې د بلوچستان د وګړو احساسې محرومي ختم شي د همدې پیکج اعلان وکړ چې پکې د 60000 پر ځای یوازې 15000 شوونکي ولګول سو او هغه هم تر نن ورځې پورې ځکه احتجاج کوي چې وایي دوی لا هم عارضي ملازمین دي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو د کراچۍ د پښتون ګڼمیشت سیمو خلک وایي په دې ورستیو کې نامعلومه کسانو دوی ته د کلنګ پرچیانې ورکول پیل کړی دي د سیمې اوسیدونکو وایي د کلنګ ورکولو څخه د انکار په صورت کې یو شمېر خلک وژل شوي دي او ځینې نور بیا د خار پریښودلو ته اړ شوي دي په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې
د کراچۍ د پښتون ګڼمیشت علاقو منګوپیر پیراباد بنارس لنډی فشری او یوش مرنورو سیمو خلک وای په دې ورستیو کې د نامعلوم خلکو لخوا د سیمې مخور سیاسي او کاروباري خلکو ته د قلنګ یا بتی پرچانی ورکول کیږي او د نو ورکولو په صورت کې دوی ته د مرګ اخترونه ورکول کیږي د بنارس د سیمې استوګن فدا محمد وای خوښه یو مشمخ کې ورته د لکونو روپو د بتی پرچی ورکړل شوې ده
جی پکوان متاثر ہے ہمارے اکلوان نے بس داخو بس یہ فاشن تیور کی سیدا پلان کی تیور کا واللہ عالم کی سوک کی سوک میں دکھونا چاہیے بانو تنم مجھے کی سو دے سلام آنے واجی کو سر وحاد میں دے آگا تب سلور میں اشتماع سے رجی پرسی میں لاوشی و داغے کے لین آگا غریب لار تبلیغ تا ہوا وہ پورن نابل اور رجی والد جوئے وش ماجد میں میگی سیدا غشان ری جمع اسلامی ابل اور رجی شباب ملی یار محمد نمو شہری وشتو
دوامی نیشنل گوند چارواکی وای د کاروباری خلکو ترڅنګ د دوی د ګونغړی د قلنګ اخیستونکو په نشانه دی
روز باندې د جیکو سروهار چې یا تو میا شورا چې هغه د بتومه تو پر چان راتلې هغه موجود نه او د هغه زوی شهید کو تاسو غت لدین علاوه د دینه مخ کې زمونږه د پی اس 93 صدر ذاکر انی سلام دا واقع شو چې هغه ورو ټوم سره ټلیفون ملي فون راغله او دا غینه بعد بیا د افغاني ولا پټیر غټ بم باندې وال وځو
پولیس چارواکی وای په بتا یا قلنګ اخیستنه کې د نه قانونا ګرځول شو ډلو عناصر لاس لري د کراچۍ ښار د بلدیا ټاون د پلټنې د خصوصي پولیسو چارواکي شاه جهان وای بتا خستون کې د یری خورولو په مخه ځنی خلک وژني او په ځینو نورو د لاسي بمونو حمله کوي
یا ډیسټرب چې کوم ایریاز یې کې مګو فرتانه جوړې ډایرکشن چې کوم نه ډاډر ډیسټرب ده سورا ګوټ والا سایډ ده مکمل بایو ڈیٹا معلوم ٹیلیفون کسی بھائی تو دادا کے دادے دیو اخوان دے راہو دی دا بھائی ممتا دورا پیسی پکار دی طریقہ دا دی دا سرے چھے عمومن دا دی چھے کم ٹارگٹ کئی کسانا کوشش دا بھی چھے اگا
پولیس چارواکي زیاتوي په دې وروستیو کې د قلنګ زیاتره پیښې د پښتنو په ګڼمیشتو سیمو او یا هم د ښار په صنعتي سیمو کې مخې ته راځي او د پلټنو څخه وروسته دوی ته معلومه شوې چې په قبایلي سیمو کې فعال ترهګر عناصر او یا هم د ښار د ګنګوار ډلې په قلنګ اخیستنه کې ککړ دي چې په ضد یې د قانون نافذونکو ادارو لخوا عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه پل وشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اتویش منټه کم دو بجو، ستونزه او سرکار په او منټه د پاسه دو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اتویش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ دوام لري چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. دغه واورو بارانونو د خیبر پختونخوا د غریزو سیمو سوات، دیر او چترال خلک زیات اغیزمن کړي دي. نور تفصیل په خبره د غلام غوث په دې رپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او واورې لړۍ لا هم دوام لري او د واورې د غټانو د راپریوتو او د کورونو د پریوتو په بیلابیلو پیښو کې د مړو شمیره یولسو ته رسیدلې ده. په سوابۍ ګندب کې د یوې افغان کورنۍ کچه کور د راپریوتو له امله دوه ماشومان وژل شوي دي او اته نور جوبل شوي دي. په دې لړ کې د سوابۍ یو پولیس چارواکي ایس ایچ او مشتاق مشال ریډیو ته وویل د بارانونو او واوري د دې لړۍ په اخلا په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو زیاته واوره د سواد، دیر او چترال په غریزو سیمو کې ورېدلې ده. د بردیر د کوهستان د سیمې نه د صوبایي سمنه غړي ملک بچا صالح مشال ریډیو ته وویل چې دا غي په سیمه کې د واوري لوجې امروزه ژوند په ټپه ودرېدلې دي. په دیر، سوات او چترال کې د زیاتې واورې له وجې د بجلی ستنې او تارونه هم راپریوتې دي او د دیر، سوات او چترال په زیاتره سیمو کې د تیرو دوو ورځو نه بجلی هم نشته. د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په شاوخوا سیمو کې به تر سبا پورې موسم صفا شي او په هزاره او ملاکن ډیویژن کې به تر بل سبا پورې د واورې او بارانونو دا لړۍ ودرېږي. دا یادونه وړ ده چې د کوز دیر په شاهي کې درې پوځیان د واوري ایمال لاندې کړي دي او د لواري ټنل سره نږدې هم د واوري ایمال راپریوتی دی چې پکې څلور کسان جوبل شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي. خود مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دی. اولنی زلوی په پاکستان کې واحدی کې دي، سړونه کې دي، نو هغه په تهلو شکل کې دي. عربي کیسه چې ابای د پاکستان نه ده، زموږ صدران یو فرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکای په لاس کې نیولې ده.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین ځنې مبجي اوریدلای شي.
اوریدونکو درنګ شیبیلا پنځنی می بجې کیدونکو دی ل عبدالحی کاکړ باد خبرونو لنډی سوور
د برتانیې په میلمستیا درې اړخیزه سرمشریزه کې د افغانستان او پاکستان مشرانو ژمنتیا ښودلې چې د سیمه ییز ثبات لپاره په هڅو کې به همکاري کوي. پرون په لندن کې د خبرو اترو وروسته د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خبریالانو ته وویل د افغانستان د راتلونکي لپاره درې واړه مشران یو رنګ نظر لري. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د وسوالو طالبان لخوا د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی کړی. رحمان ملک ویلي چې د خبرونو وړاندې د وسوالو لخوا د هغوی د ملګرو د خوشی کولو شرط د منلو وړ نه دی. ملالې سبزی چې سواد کې وسوال طالبانو په سر وشتلې وه د دغه برید نه پس په اول وار پرون یو ویډیو پیغام کې مخې ته راغلې ده. دغه پیغام چې برتانیا کې د نوموړي د دې وروستي آپریشن نه مخکې ریکارډ شوی په کې ویلي چې صحت یې ورځ په ورځ ښه کېږي او هر څه او هر څوک لیدلی شي. د مالی نړیوال صندوق ایم ایف ای افغان چارواکو سره د اصلاحاتو پر یو شمېر لړۍ سلاسوي دي چې واملي کېدو ته ضرورت لري چې دا رنګ د غیواد د مرستې راتلونکي قسط ترلاسه کړي. د امریکا فوج د افغانستان یو شخصي فضايي کمپني په تور لیست کې د چوړو فیصله څنډولې ده. دا ګام له هغه وروسته خصوصي کړي چې افغان حکومت دا ومنله چې د کامیر پاړه به د هغو تورونو په لټنه کوي چې دا وکوي نوموړې کمپني د منشیاتو د سمګلینګ لپاره استعمال شوی ده. د بنگلاديش د یو لوی مخالفي سي اسلامي پارټي یو مشر ته د دې هواد د پاکستان پر ضد د ازادي د مبارزې په وخت د ایدا سرسم د جنگي جرمونو کول په تور د عمر قید سزا ورول شوی ده. او د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد د خپل سفر په لړ کې مصر ته رسیدلی. دا په شاوخوا دیر شکلونو کې لومړی ایرانی ولسمشر دی چې د مصر سفر تر سره کوي.
د خبرونو لنډیز مو ل عبدالحی کاکړ ووریدو او اوس د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی ل سراج زهیر اورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د طالبانو لخوا د مذاکراتو په بلنه باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې ناقانونه ګرځولې شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان یو وار بیا حکومت ته په مشروطه توګه د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. ادارې لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان په ویډیو پیغام کې حکومت ته د مذاکراتو لپاره دوه شرطونه کېښودې دي. یو دا چې نواز شریف، مولانا فضل الرحمان او منور حسن به د دوی سره مذاکرات کوي او بل دا چې د دوی نیولې شوی ټول ملګری با خوشی کوي. ادارې وړاندې وایي چې تیر کال دسمبر کې هم طالبانو د مذاکراتو خبره کړې وه. خو د ناقانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود ویل چې دوی به وسله نه غورځوي. د ادارې په وینا چې طالبان یو جنگیالي ډله ده کوم چې د ریاست خلاف کاروایان کوي او بل دا چې دوی د پاکستان عین هم نه مني، نو د ولس د نمائندګۍ او د عین د پاسداري دعویدار حکومت به څنګه د دوی سره مذاکرات وکړي؟ ادارې زیاتوي چې د ریاست د باغیانو سره د مذاکراتو لومړی شرط دا وی چې وسله به غورځوي او د حکومت مخالف کاروایان به نه کوي. خو دلته خو طالبان نه وسله غورځوي او نه دا وایي چې دوی به د حکومت خلاف کاروایان نه کوي، بلکې د کاروایان دوامدارو ساتلو لپاره دړکې ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي چې ضروری دا ده چې لومړی طالبان وسله غورځوي او افغان طالبانو سره تعلق ختم کړي، نو بیا هیله ده چې حکومت به د دوی د مذاکراتو مثبت جواب ورکړي او نور قوتونه به هم د ضمانتیانو ذمہواري قبول کړي. د غرنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې یو خبر ډیره ضروری ده چې د هرې مسلې حل مذاکرات دي، خو د مذاکراتو نو وړاندې باید چې د دې لپاره زمينه برابر کړې شي او د مذاکراتو او خبرو اترو لپاره دروازې هر وخت پرانستل ساتل پکار دي. اداریا اخري کې وایي چې طالبانو د کوم مشرانو نمونه اغستی دي، نو هغه له پکار دي چې د قومي اتفاق رای سره د زړه د اخلاص د دې لپاره کار وکړي چې دارنګ د دې ملک ناتر هغري ختم شي او امن یو وار بیا پزای شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع لیکل کړي دي او وایي چې د طالبانو لخوا د مذاکراتو د بلنې وروسته اوس حکومت له هم پکار دي چې د طالبانو نه ضمانت واخلي چې هغوی به بیا د ملک خلاف سرګرمایانو کې حصہ نه اخلي او دې لړکی حکومت له ډیر د احتیاط نه کار اغستل پکار دي، ځکه چې دا ډیر حساسه معاملہ ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پاړه نخې نخکاري نیسته ده چې نیټو له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. بریتانیې اوس دغه مشري په لاس اخیستې چې د افغان او پاکستاني ولسمشرانو درې اړخیزه سرمشریزې غونډې سره دغه خبرې اترې پر مخ بوتلل غواړي. که څه هم رسپانه دا د ډیوډ کیمرون لخوا یو زړور ګام بولی، خو بیا پکې یو غیر یقیني صورتحال هم په ګوته کوي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي، آیا د پاکستان صدر آصف علي زرداری به په پوځ او استخباراتي ادارې کې ځینې کړې په دې آماده کړي چې وسله والې ډلې خبرو اترو ته کینوي؟ چې ویل کېږي د اوږدې مودې راهیسې د طالبانو ملاتړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د روان کال په ولنۍ نیمایي کې او بیا په افغانستان کې په 2014 کې انتخابات کېدونکي دي. ورځپاڼه زیاتوي، په پاکستان کې په جګړه کې که د پوځیانو قربانیو ته وکتل شي نو د جګړې نه لاس اخیستل سم ښکاري، چې د اوږدې مودې راهیسې دا پیژندل شوي چې د دې جګړې یوازینی حل پوځي لاره نه ده. د ورځپاڼې په خبره که څه هم نیټو په 2014 کې له افغانستان نه وځي، خو بیا هم د وروستې مودې لپاره د هیواد سره د سالانه $1 بلین ژمنه شوې ده. ورځپاڼه هیله څرګندوي چې په سیمه کې د امن لپاره به د دواړو هیوادونو موجوده ژمنتیا کافي وي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو د سر نیویارک میشتې ادارې تیره هفته په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو په شیاګانو کېدونکي بریدونو باندې خاموشي اختیار کړې ده. د رپورټ په خبره په 2012 کې په پاکستان کې د 400 زیات شیاګان ووژل شو. په رپورټ کې په کوټه کې په یو بیلیارډ کلب کې د غبرګو چاودنو ذکر شوی چې پکې 92,000 ګان ووژل شو، چې په پاکستان کې په شیاګانو تر ټولو بدترینو بریدونو څخه یو ګڼل کیږي. د هیومن رایټس واچ په خبره د پاکستان پوځ د رپورټ وروسته سخت رد عمل ښکاره کړ او بې بنیاده او له دروغو ډکې وبللو. پوځ ویلي چې هیومن رایټس واچ په ملک کې په نسلي بنیاد ګډوډي د رامنځته کولو کوشش کوي. ورځپاڼه لیکي مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان امنیتي ځواکونه په شیاګانو د بریدونو مخه نیولو کوشش کوي او که نه. د ورځپاڼې په خبره که کوي نو دا به د ریاست ته واک نسکورېدل ښکاره کړي. بل طرف ته دا کېدی شي چې امنیتي ځواکونه هم پکې شامل وي. د ورځپاڼې په خبره په دواړو صورتونو کې دا د امنیتي ځواکونو لپاره ښه خبره نه ښکاري. ورځپاڼه لیکي دا فرق کول ځکه ضروري دي چې پاکستان په دا وروستیو کلونو کې دعوه کړې چې د وسلوالو سره اړیکې پرې کړي، چې ویل کېږي پوځ ورته یو وخت کې تربیت ورکړی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي، ایران اعلان کړی چې و داسې پوځي جټ الوتکه جوړ کړی چې ریډار یې نشي معلومولی، خو څېړونکو د ایران د داوود د رښتینولۍ په اړه شکونه لري. بشیر ګواخ یې نور تفصیل راته وایي.
ایران تیر ورځ په خپل لاس جوړ کړی په ریډار نه معلومېدونکی او نوې ټکنالوژي سنبال جټ جاز د فضايي ټکنالوژي په برخه کې مهم پرمختګ وباله، خو څېړونکو وایي کې د شي نړۍ ته خودل شوی د لنډو او چاغو وزرونو لرونکي تور الوتکه یوازې عادي جاز وي او هغه څه نه وي چې ایران یې داوه کوي. د روسیو کې د ایران لخوا خلاته د یوې بیزو د لګلو او داغې واپس روغې راتللو په اړه هم ورته شکونه او سوالونه راپورته شوي وو. د ایران د دفاع وزیر احمد وحیدی ویلي چې دا نوی جاز له ځانګړو پرمختللو موادو څخه جوړ دی. د نوموړو په وینا دا جاز په ښکته کچه پرواز کولی شي، په لنډو لارو یا رنوی کېناستی شي او د پرمختللو وسایلو د وړلو قابلیت لري. په داسې حال کې چې پر ایران د وسلو اخیستو په برخه کې نړیوال بندیزونه دي او په ډیره مشکله سره خپلو مخ په زړېدو جنگي جازونو لپاره اضافي پرزې حاصلولی شي، کارپوهان د یو پرمختللي جاز د جوړولو د داوو په اړه پوښتنې راپورته کوي. د اټلی د هوایي ځواکونو یو پخوانی پایلټ او د فضايي ځواکونو په اړه د یو ویبسایټ چلوونکی ډیوډ چینسو ویټي وایي د دې ایراني جاز ډیزاین عجیبه دی. د نوموړو په وینا د جاز پوښونکي برخه د دا قسمه نوو جازونو د جوړولو لپاره ابتدایي او ډیره عادي ښکاري. د نوموړي تر مخه د دې جاز ځینې برخې ډرون الوتکو ته ورته دي، انجن یې پوښ نه لري او د حرارت ورکوونکي برخه یې په ډیر حرارت سره کېدای شي ټول جاز ویلې کړي. یو بل کارپو ویلي چې ایران د دا قسمه جازونو د جوړولو قابلیت نه لري. دغه په وینا ایران په خپله خپره کړې ویډیو کې نه د دې جاز لزمکې پورته کېدل او نه هم له هوا څخه ښکته کېدل ښودلي. د ډیوډ مجمدار په نامه یو بل څېړونکی وایي د ایران جوړ کړی جاز په رښتیا جنگي جاز نه دی، ځکه کوي نو بیا خو به د وسلو وړلو لپاره پوره ځای درلودې. دغه په وینا د جاز ډېرې برخې داسې دي لکه کار یې چې نیمګړی پاتې شوی وي. د مجمدار په وینا هغه په دې داوا هیڅ باور نه لري چې د ایران دا نوی جنگي جاز دی له رډارا د پټېدو او وسلو وړلو قابلیت ولري.
بشیر ګواخ اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری په 1300 ورځو کې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او فلسطینی مشر محمود عباس په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو رپورټ کې دې موضوع ته کتنه کړې چې جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن په مقابله کې څنګه بدل ثابتېدای شي. تفصیل د ملیحه امیرزاده نورو.
هیلری کلینٹن پاول سر کې اتکاله د امریکا خاتون اول پاتې شو او بیا د بهرنی او چارو وزارت دنده سمبالولو نه مخکې د امریکایي سینیټر په توګه اته نور کالا کار وکړ. په واشنگتن کې د کیری په حق لا د خلکو اتفاق دی چې د خپل دیش کلن کیریئر سره د بهرنی او چارو وزارت ته ټوله تیاری شوې ده. د امریکا صدر باراک اوباما هم ویلي هغه ته به په کار کې د ډیر تربیت ضرورت نه وي. د نیټو لپاره د امریکا پخوانی سفیر نیکولس برنز چې د بهرنی او چارو وزارت یو چارواکی هم پاتې شوی دی د کیری په حق لوای چې په سفارتي معاملو پوخ یقین لري.
هغه د سینټ د بهرنیو تعلقاتو د کمیټې مشر پاتې شوی دی. هغه د نړۍ د مشرانو په اړه خبر دی. ډیر سفر یې کړی دی او په نړیوال سیاست کې ډیر کال پاتې شوی دی. امریکا ډیره خوشبخته ده چې زموږ د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیره تجربه لري.
په مقاله کې پښتنه راپورته شوی کری به د هیواد څنګه نوی ډیپلوماټ وي. نوموړی د اوږدو خبرو اترو لپاره مشهور دی او یو با اثره وینا کوونکی دی. هغه په آرام فیصلې کوي. هغه په اسانه د بارنیو مشرانو سره خبرې کوي او د زور د استعمال د اثراتو نه هم خبر دی. هغه د سینیټ یوې غونډې ته په وینا کې په دې خبره زور راوړ چې هغه ډیپلوماسي نشي استعمالولی چې پکې د ځواکونو او یا د ډرون بریدونو استعمال وي. د بروکینګز انسټیټیوټ په نامه د سیړنیزې ادارې سره تعلق لرونکي د مارټین انډک په خبره په وړو باریکیانو یې نظر وی او په پراخ ډول یې د امریکا دلچسپیانې په پام کې دي. په امریکا کې د یوې ادارې یو ایس انسټیټیوټ آف پیس یو چارواکي تھامس کیروترز وای جان کیری او هیلری کلینټن دواړه تش په خبرو نه بلکې په عملی پالیسو یقین لرونکي دي. داغه په خبره جان کیری چې یو ځل یې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو اترو په دوام خپل ووټ ودرولی او په اوږدمهاله موده کې غیر معمولی صبر هم لري.
زما په فکر هغه یو داسې کس دی چې د اوږدو خبرو اترو او یا هغه ډلې چې په مشکله سره خبرو ترسره کیږي په یو وخت کې له یو بل سره د کینولو نه خوند اخلي. تر یو حده هیلری کلینټن په لنډو کې خبره کوله. د هغې کار ډیر مؤثر دی او خبرې په ځای وي. هغه په ښه ډول ډیره عملی ده او زما په فکر نه یې غوښتل چې په ځنی مسلو دي د اوږدې مودې لپاره خبرې اترې وکړي. په ځنی کیسونو کې د اوږدو خبرو اترو لپاره د هغې نائبان موجود او په ځنی کیسونو کې داسې نه کول.
ځینې کارپوهان وایي دا د فلسطینی او اسرائیلي شخړې نه واضحه ده چې اوس دغه مسله د جان کیری په غاړه ده. هیلری کلینټن اسرائیل ته لګې دورې کړي او اسرائیلي چارواکو له اوس نه ویلي جان کیری به په لومړي سر کې د دوی سیمې ته ورځي. کیری د سولې په پروسه یقین لري او د کار په دویم ورځ اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او فلسطینی مشر محمود عباس سره وغږېدلو. د هیلری کلینټن لخوا کیری ته په نامکمل کارونو کې د شام کورنۍ جګړه، د ایران اټومي پروګرام، د شمالي کوریا لخوا د اټومي آزموینه سره تړلې ګواښونه، په افغانستان کې د امریکا لخوا د واکس پارلو پروسه او په شمالي افریقا کې د سختریزو لخوا سیوا کیدونکي خطر شامل دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو، د ګارډین رسپانې په مقاله کې راغلي د پاکستان ایبټ آباد ښار چې پکې د اسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته اوس بدنام شوی دی، د دغې بدنامۍ نه د ځان د ژغورنې لپاره د پاکستان حکومت په پام کې لري چې د نوموړي د استوګنځي پر ځای کې یو تفریحي پارک جوړ کړي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به پرې کار پیل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
اسامه له کلونو رهیسې په ایبټ آباد ښار کې اوسېدو چې بیا د 2011 کال د مئی میاشتې په دویمه نیټه د امریکایي نیوی سیلز لخوا اوجل شو. هزاره هریټیج پارک او تفریحي ښار چې پرې به 40 میلیونه یورو خرچه راځي، چې پکې به ریسټورنټونه، ګلف پارک، چړیاګر او د اوبو لوبو ډنډ پرمختګ لپاره هم کار وشي. جاوید عباسی چې پر دې ترقیاتي پروګرام پلان یې کار کړی، وایي تم لري چې په دې پارک کې به یو جدیده چورلیدونکي زانګو هم ولګول شي. نوموړي زیاته کړه دا به په پاکستان کې یو له لویو پارکونو څخه وي او دوی تمه لري چې د پارک ته به له هیواد دننه او بهر هم خلک راځي. په ریپورت کې راغلي دي پاکستانی چارواکي له ډیر وخت راهیسې په دې لټه کې وو چې څرنګه د تفریحي ښار ایبټ آباد نوم بیرته ښه کړي، ځکه چې په دې ښار کې د نړۍ تر ټولو لوی پترګري مطلوب تن پټ شوی وو او د پاکستانی چارواکو په وینا هغوی ته یې په اړه معلومات نه وو. هغه ودانی چې اوسامه پکې پټ شوی وو د تیر کال په فروری میاشت وړنګول شو. اباسی وایي په اپټ آباد ښار کې د دومره جدید پارک جوړولو هدف دا دی چې وښودل شي دا ښار خوندي دی او په دې کې هیڅ قسمه ترګري یا اورپکی توپ نشته. د اباسی په ګډون د اپټ آباد یو شمېر اوسیدونکي په دې عقیده دي چې له اوسامه سره د دې ښار تړل ناجایزه خبره ده. نوموړی وایي که څه هم د بدقسمتي ده چې اوسامه په اپټ آباد ښار کې موندل شوی، خو د ده په خبره هغه په دې عقیده ده چې په دې کې د ځایي خلکو هیڅ قصور نشته او نه اوسامه ته د دوی ملاتړ ترلاسه وو. په اپټ آباد کې د جدید تفریحي پارک منصوبه جوړونکي عباسي وایي دغه ښار قدرتي ښکلا لري او له وړاندې سیلګران ورته راځي، خو اوس له پارک جوړولو سره به نور هم سیلګران زیات شي. خدا خبر پختونخوا د لوبو او سلګری وزیر سید عقیل شوی په اپټ آباد ښار کې د ځوانانو او کورنیو د تفریح لپاره د لا نورو ګامونو پورته کولو اړتیا ده. نوموړی وایي موږ غواړو چې ځوانان له ترګرۍ لرې کړو او زیات نه زیات یې په تفریحي هلو ځلو کې بوخت کړو. د اپټ آباد یو 55 کلن اوسیدونکی همایون خان جدون وایي په دې ښار کې د اوسامه موندل کېدو له وجې د دې ښار نوم ته لوی زیان رسېدلی دی، خو د دا قسمه پارکونو جوړولو سره به د اپټ آباد ښار مقام بیرته بحال شي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو د ملک د نورو برخو په څیر د خیبر پختونخوا په پیښور کې هم د بارانونو رواني لړۍ د خار د خوارکخو کسانو مزدوري خرابې کړې دي. له دوی څخه څو تنو مزدورانو په پیښور کې د مشال رادیو له خبريال اصرار اتل سره خبرې کړې دي چې په دې رپورت کې ورو
د پیښور په بیلابیلو برخو کې مزدورۍ لراوتی خواریکخ د مشال ریډیو سره د باران لکبله د خپلو کارونو او روزګارونو په خراب حال غږیدلی چې یو پکې هم د پلوسۍ اوسیدونکي نیک محمد دی.
او یې مزدورۍ لراوتی په زمانو نیک محمد جی د پلوسۍ مې مزدوري نه ملایږي چې بس بد اورم درو بس بیا یا چانه کښته یا قسم نو کې نه هر سم دونو لګړې بیا گزار کېږي سو کوم بوز مزدوري کو نو بیا لنټی کې خوشو ډېر بد حال دی.
د پیښور د برت اکل اوسیدونکي ظاهر شاه د ټاون په لوی سلور لاري کې کوله سوی مشال ریډیو تا د خپل پلاستیکی دکان حال داسې تیروي
زغه بار تا کالم جی دا کوله خرصو ولا بس الا اسره تا ناشتي ولا قسم دې کنه بل پیسي او کنه د ماخام دغه اس پیسي نه زه مم را اساس یو اس نه د دکان وسم شته چې دکان کوي ور پس پدې ډاګه منی ولاړی بس الا اسره تا مزدوري نه کیږي جنو سو کروزي نه سم مزدوري وو.
ذاکر چې په پیښور تا کال کې د زړو سایکلونو جوړولو د کرایې زیل ریوي چې د خدای اسره تا ناس
ذاکر خبر کوم د بارانون د زمون کار ډیر زیات خراب دی عمده کا سینا سیو اولار کو سوتا ګورو کار ما اشته نه بس غریبی ده درچا.
حاجی خطاب ګل وای چې د باران د یخ موسم سره دوی د سړک پر غاړه لګولي د خرص ګلونه تازه خوې خو لې خستون کی نه لري.
خطاب ګل نامه زما حاجی خطاب ګل مونږ دا ګلونو کار کو کمرو د باران شروع دی بس کاروبار ټو خراب دی لکان په چټې دی کور کې ناس دی بس کاروبار شتنه او تک دی خرچه خوشتل ډیر پریشان کړی دی باران بس الله دې خیر وکړي.
د پیښور بیلابیلو برخو ته مزدوري لراوتی د دغه خواریکه خو په وینا کده بارانونو لړۍ اوږده شوه نو د دوی عمومي ژوند به نور هم ستونزمن شي. اسرار تل مشال رادیو پیښور.
اوریدونکو په پاکستان کې د بارانونو او واورې ورېدو اوسنۍ لړۍ د خیبر قبایلي سیمې خلک هم پریشان کړي دي. دوی وایي چې بجلی غایب شوې ده او په دې یخ یخنۍ کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دا خلک غوښتنه کوي چې بجلی دې ورته زر تر زره بحال کړي شي. په دغه اکله نور حال له خیبره د مشال رادیو خبریال راکوي.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د واوري ورېدو او بارانونو لړۍ شروع کېدو سره سم د دوی بجلی بند شوې ده او دلته د سخت یخنۍ لامل د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې د بجلی د نشټوالي لامل ورځنی ژوند متاثر شوی دی او دلته ترې د ټیوبویلونو د بندېدو له وجې د اوبو قلت هم پیدا شوی دی. د بجلی د نشټوالي په هکله باندې د خیبر سیمې یو رحمت خان وای چې دغه ستونزې یو لوی مشکل سره مخ کړی دی.
ډیر زیات تکلیف جوړ شوی بجلی نه او لکه دومره تکلیف ماشومان او زنانه او دوه ته بجلی د واجی چې زه ویلای نه شوم نو بس اخلی بخلی دای چې اوس په دې باد باران کې نه لړګي میلا وګی لاندې او کوم میلا وګی لکه په 900 روپے باندې یو من دی.
او دیا د سیمې او مشر فضل الرحمن پر دی وای چې د ټیسټ کو چارواکی ور سره سم چلند نه کوي.
بجلی بندش چکم شکل کې شروع شوه ده دغه تن لوډ شیډنګ ویلې شو نه مجبوري ورته ویلې شو مطلب دا چې یخنی زیاته ده او په نشتا ده د وبم چکوندې په بجلی باندې دي زنانه بیچاره چکوندې ماشومان ټیمونه په سر را واخلي لوري لري لا کو نه چکوندې په پیدل درومي په واور په موسم کې واغه پسرونو باندې وبر اوري دغه بجلی کمی په وجه باندې ده هرڅه
او د خیبر سیمه او بلتن شاولی د بجلی د غستون ز په حق ل وای
او بجلی خو په اسپیټال کې نشته کله جنریټر خراب وي اکسیجن هیڅ پروګرام نشته پکې بس ما شمال مجبورین موږ په خاور لړو او په خاور ل پلیار کې دمه تکلیف شه درې غټه کې موږ رسېدا نه شو په خاور
په خیبر سیمه کې د بجلی د نشټوالي د ستونزې په حق له مشکل کبیلی سیمه ته د بجلی ورکول کمپنۍ یا ټیسکو ویاند انور مروت سره رابطه وکړه نو دوی وویل
کم عمومی مسئلہ دا اغا دلتا دے گریڈونو کے چکم اوورلوڈنگ دے آواز روسا پورے اغا سے برقرار دا مونگا سر بجلی پا ملک کی کم پیدا کی گی دے کمی را غلے دے او دے دا پارا مونگا کوشش دو خوش بجلی مونگ تر برا نخشی نو انشاءاللہ مونگا دا ساس دا بجلی مخلقو دا خیبر جنسی خصوصا
دا خیبر کبائلی سی میں خلق وائی چی دا دوی بجلی دے بحال کڑیشی
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو له جنوبی وزیرستان د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان او ټانک تکړه شوی مسعود کډوال وای چې له دوی سره هغه مرسته چې په خاور سره کېدلې نورې نکېږي ځای چرواکي پیدا کوي چې اوس هم له دغه کډوالو سره مرسته کوي په دغه نور له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
تقریبا دو میاشت کې جی چې د سولي وزیرستان اغا مسعود کډول چې کوم په سیمه کې د راه نجات پرشن په واجا د سولي وزیرستان سیمو وانه او شکیتا بایدلی او بیا په وانه شکیق شدا کا بایلون د کڑک جنو الاتو په واجا یو زل بیا د رسمل خان او ټانتا په کډو کولو مجبور شول په دا کا بایلون شه شامل زنه کا سون ګلمن دی ویای چې د دوی په اغا سر ملاتړ نه کیږي لکه سرنګ چې د نورو کا بایل نو کیجی
یم نوم رماندای مسید شکینر وایستل وزیر اتر غلی یو میشته سوالت نه مل شوای ی ویسا پر نه حکومت نه انجو هر طرف میشته امداد نه مل شوای
یم نوم ربی اولاد در کولم پونکش تر کول پنا بعد بیا 10 بکه یا جټل چې میج وزیر کوم نه وایست نه دونه میج دلا تر غلی دی خان د پډی خان ش میشته هیڅ سوالت نه مل میش د غړ تکلیف سره مخامخ کی
زنده ګل تر سیدمن کای شکینر وایستل در اتر رول مجبور دی د ملک رئیس طریقہ هونه صدر سره دښنا سم خوته وخت لري کوي
سب ڈویژن نائب پولیٹیکل ایجنٹ عبد الحمید خٹک توڑان دیکھے آگوئی دبا وکڑا چدا کبلون دے امدادی ملا تڑنا بے برخے پاتے نہ دی رجسٹریشن شوائے دائے اونا امدادی ملا تڑ ور تارا سی جی تے دوی مشکلات ہاں زر سام کڑائی شی
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورٹونه جوړوي ستاسو لپاره
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې په مرسته د توري او قلم د سختن خوشحال خان خټک په ژوند او مبارزه یو تھیټر ډراما د پیښور په نشترحال کې ننداري ته وړاندې شوې د دې ډرامې لیکوال نور البشر نوید او ډایرکټر مسعود احمد شاه دی په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان دغه ډرامې کتو ته ورغلی و او دغه یو رپورټ پرې را لیکلی دی
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې لخوا د رحمان بابا په جند او فن کامیاب تھیټری ډرامې رستو د پیښور په نشترحال کې د پښتو نامتو شاعر او سالار خوشحال خان خټک په جند دغه درې ورځنی ډرامه د ګل په ماخام پیل شوه چې ننداره ته د پختونخوا د کلتور وزیر میا افتیار حسین نه علاوه ګڼ شمېر خلک راغلي وو میا افتیار حسین چې د عام وګړو سره دغه تھیټری ډرامې کتو ته نشترحال په حال کې ناستو مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نوي کول کې د پښتنو اتلان مشرانو پیغام او د هغوی خدمت بیداروي.
لهدا مون غواړو چې نیوی کول ته دورسی او ورسره مونږ پیر روخان چې هغه زمونږ د پښتنو مطلب چې ستر مشر دی داغه بل تھیٹر چې کوم دې مونږ پلی کو او ورسره چې کوم دې زمونږ فخر افغان باچا خان داغه تھیٹر چې کوم دې هغه مونږ پلی کو.
د دغه تھیټرې ډرامې لیکوال نور البشر نوید وای چې د خوشحال خان خټک د جن او جدوجہد بیلابل اړخونه دي او د تھیټر په ډرامه کې دغه ټول اړخونه راوستل ممکن نو. نو ځکه د قلم او د تورې د خاون د مغولو سره مرسته بیا مزاحمت او رستو د پښتنو یووالي اړخ ودل دي. خوشحال خان خټک چکلا د هندوستان مغل بادشا اورنگزیب د رتنبور په جیل بندی کو نو هغه د مغل سلطنت سره په مرسته پیمانه او دغه اظهار د تھیټر په دغه ډرامه کې صدارنګ کوي. د خوشحال خان خټک د دغه تھیټری ډرامې ډایرکټر د پېښور ټیلی ویژن یاد ډایرکټر مسعود احمد شاه دی او وایي چې دغه د جون لوی کار او چې په کامیابی تر سره کړو.
بس یو کوشش دا خو ډېر ډیفیکلټ زما د جون ټول نه سخت ډراما دا ځکه چې خوشحال یو همگیر شخصیت دی.
خو بیا د دغه ډرامې ځینې کتونکي نیوکې کوي چې د خوشحال بابا ډېر اړخونه په ډرامه کې نه دي ښودل شوي او بیا د نن وخت مناسبت سره په ډرامه کې د بابا کلام او نور رنگینی نوا
باقی لگ معمولی سنا سا ٹیکنیکل سیزونا کمیو لگا. خوشحال بابا چ شوقی کی نو خوشحال بابا د توری او د کلم شاعر دے نو موسٹلی د پولیٹیکل سٹرگل خو ډیر زیات شوکڑے شو خدا ہوئی چکم دا کتاب سر مینا دون زیات رائٹنگ کڑے دستارنامہ فراک نامہ وغیرہ کافی زیات رائٹنگ کڑے اد کتاب اگر ریپرزنٹیشن دون خطری کے سرونو شو بیک گراؤنڈ کے
یار. بس دا وقت دا خوشحال خان خٹک دا خود خیال خامہ خاص خود سے میوزیکل وپ کسی سے وتا سے وتا سے ڈراما گن لیو
دا یادونی دا چ رحمان بابا پجن لیکل شی تھیٹری ڈرامے لیکوال عباسین یوسف زیو او دا پختو فلمونو نامتو ستوری عجب گل ڈائریکٹ کڑے وا چ خلق کو ډیر زیاته خوخه کړي وا. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د خالد خان له دې رپورت سره د خبرونه اخیرنۍ او شیبو ته راغلیو. ل عبدالحی کاکړ باندې خبرونو لنډی سپور.
د برتانیې په میلمستیا درې اړخیزه سرمشریزه کې د افغانستان او پاکستان مشرانو پرون ژمنتیا ښودلې چې د سیمه ییز ثبات لپاره په هڅو کې به همکاري کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک پرون له ویلي د وسوالو طالبان لخوا د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی کوي. ملالی یوسفزی چې سوات کې وسوالو طالبانو په سر ویشتلې وه د برید نه وروسته په اول وار پرون د ویډیو پیغام مخې ته راغلی چې وایي صحت یې ښه دی او هر څه او هر څوک لیدلی شي. د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي له افغان چارواکو سره د اصلاحاتو په یو شمېر لړیو صلح شوې دي. د امریکا فوج د افغانستان یو شخصي فضايي کمپنۍ په تور لیست کې د اچولو فیصله ځنډولې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر له 2014 کال وروسته د نظام د ړنګېدو کورنۍ جګړې اوازې بې ځایه ګڼلې دي. فضل احمد مسلمیار پرون وخت مچالېډو ته ویل که چیرې په هېواد کې د کرپشن مخه ونیول سي او انتخابات په سمه توګه ترسره سي هیڅ کومه ستونزه به رامنځته نه سي. د بنګلاديش د یوې لوی مخالفې اسلامي پارټۍ یو مشر ته نن د دې هېواد د پاکستان پر ضد د ازادۍ د مبارزې پر وخت له ادا سره سم د جنګي جرمونو کول په تور د عمر قید سزا اورول شوې ده. د ایران ولسمشر محمد احمدی نژاد د خپل سفر په لړ کې مصر ته رسېدلی او د پېښو په دې شو کلون کې لومړی نه ایرانی ولسمشر دی چې د مصر سفر ترسره کوي.
د خبرونو لنډیز مو اوریدو چې ورسره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه هم پات ورسیدې. تاسو اوریدونکو په همدغه سپو د دیوا ریډیو خبرونه موري او ما هارون بچا عبدالحی کاکړ او زمونږ تخنیکی همکار فضل افریدی ته اجازه ترا کوي. د الله پامه.